رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو ورونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ د خبرونه پیل کیږي. درنو ورونکو د خبرونو څخه وروسته به د نورو مطالبو ترڅنګ دا رپورټونه هم واورئ. د هلمند د سولې د کاروان غړي وایي د اوربند په اړه د طالبانو پریکړې مایوس کړې نه دي.
نو زموږ انشاءالله دا باور دی چې طالب هم کانی سي او مایوس کیږي، انشاءالله نه مایوس نه.
د کندهار نه د سړک جوړونې تښتول شوي کارګران پاکستان ته اړول شوي.
شرکت کارګر چې د طالبانو لخوا تښتول شوي هغه د ډیورنډ د کرښې اخوا ته د ګلستان سیمې ته اړول شوي دي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو په باره کې واورئ، خو اوس به د دې ساعت خبرونه تاسو ته زیبا خادم وړاندې کړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، طالبانو د هلمند د سولې د کاروان د وړاندیزونو ځواب نه دی ویلی. د هلمند د سولې کاروان چې د 8 ورځو او شپو پیاده مزل نه وروسته تیره هفته کابل ته رسیدلی دی، وایي تیره شپه 2:00 وسلوالو طالبانو ته د سمدستي اوربند ټینګېدو په ګډون وړاندیزونه استولي وو، خو دغې ډلې ځواب نه دی ورکړی. د سولې د کاروان غړي وایي اوس پریکړه کړې ده چې سر د سبانه په کابل کې د هغو سفارتونو مخې ته د اعتراض څرګندولو لپاره خیمې ووهي چې د دوی په فکر په وسلوالو طالبانو یو ډول نه یو ډول نفوذ لري. د هلمند د سولې کاروان د غړو په استازیتوب اقبال خیبر نن د شنبې په ورځ په کابل کې د حضوري چمن سره نږدې په یو جومات کې خبریالانو ته ویلي دي چې طالبانو ورته په خصوصي پیغام کې بیا هماغه پخوانۍ خبره کړې ده چې زموږ په ځای بګرام ته ولاړ شي او له هغوی سره خپلې غوښتنې مطرح کړي. طالبانو په قندهار کې د سړک جوړولو د یو شرکت 3 برمته شوي کسان پاکستان ته اړولي دي. د قندهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو بیګا په دغه ولایت کې د ډیورنډ د کرخې په غاړه کې د سپین بولدک او شوراوک ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې د سړک جوړولو د یو افغان شرکت 3 امنیتي او تخنیکي کارکوونکي یرغمل کړي دي. د قندهار د والی نطاق داود احمدی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې دا یرغمل شوي کسان د ډیورنډ د کرخې پاکستانی غاړې د بلوچستان د صوبې د ګلستان په سیمه کې ساتل کیږي. طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په هکله تبصره نه ده کړې. جنرال مراد علي مراد د کابل د ګارنیزون نوی قمندان ټاکل شوی. د کورنیو چارو پخوانی لوړ رتبه امنیتي معین جنرال مراد علي مراد نن د شنبې په ورځ رسمن د کابل په امنیتي چارو کې د ملي دفاع د وزارت د مرستیال او د کابل د ګارنیزون د قمندان په توګه کار پیل کړ. جنرال مراد علي مراد نن د کابل په ګارنیزون کې په غونډه کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران هم پکې وو مامورینو ته معرفي کړی شو. جنرال مراد علي مراد غونډې ته وینا کې ویلي دي چې د کابل د امنیت او د دې ښار د امنیت د خوندیتوب لپاره به کار وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د عراق پوځ نن ادعا کړې ده چې د سوریې په ختیځ کې د عراق په هوایي برید کې د اسلامي دولت 15 تنه وژل شوي دي. د عراق د ګډو عملیاتو قمندانۍ ویلي دي چې F-14 ډوله جنگي الوتکو د جمعې په ورځ د هاجین په ښارګوټي کې په 3 حملې وکړې چې د داعش رهبران پکې غونډ شوي وو. په وژل شوو کسانو کې د وسلوال ګروپ د جنگ د وزیر معاون، د مطبوعاتي چارو مسؤول او د پولیسو رئیس شامل دي. عراق د تیر کال رئیس په سوریه کې د داعش په ضد 3 هوایي حملې پیل کړي. دا هوایي حملې د سوریه د حکومت او د امریکا په رهبرۍ د ائتلاف د قوې په اجازه شوې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دسمبر په میاشت کې وویل چې داعش په سیمه کې ماتې خوړلې ده، خو لا هم د سوریه سره د سرحد په غاړه کې په ځینو ځایونو کې فعالیت کوي. د ترکیه پولیسو وصل ویختنه توقیف کړی دي چې ویل کیږي په پاوز کې د هغه شبکې پلویانو چې انقره وایي 2 مخکې د نظامی ناکامې کودتا بندوبست کړی وو. ویل کیږي چې دغه مشکوک کسانو عالی رتبه نظامی پرسنل ته مذهبي لارښوونې کولې. د عملیات په داسې حال کې د ترکیه د مرکزی ښار قونیه نه یو دیش ولایتونو ته غزیدلی دي چې سبا د یک شنبه په ورځ په ترکیه کې پارلماني او د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. د عصبی او ذهنی ناروغي او ماهران په دې باور دي چې د لاتین امریکا کم عمره مهاجر ماشومان چې د امریکا سرحدي ساتونکو په زور لخپل میندو او پلرونو جلا کړی دي ډېر امکان لري چې جسمانی ودې وزندېږي او د ژوند تر پایه پورې به په مختلفو روغتیایي او رواني تکلیفونو اخته وي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريالي کارل پیرسن د رپورت خلاصه سلیمان شال ولی.
فکر کېږي چې له 2000 نه زیات کم کې ماشومان چې امریکایي چارواکو خپل کورنۍ نه جلا کړی دي په موقتی کمپونو کې ژوند کوي او دا ډول یو کم د امریکې د اوریګن په ایالت کې جوړ شوی. ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي دوی دا اندېښنه لري چې دغه ماشومانو روغتیا به په دایمي توګه اسیب عمومي. یوه ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره شوې پکې لیدل کېږي چې امریکایي چارواکي ماشومان په موقتی کمپونو کې په پنجرو کې ساتي او اجازه نه ورکوي چې د ماشومانو د ژوند د وضعیت په باب په مطبوعاتو کې رپورټونه خپاره شي. دا د اوریګن په ایالت کې د امریکا د ماشومانو د ډاکټرانو د ملي اتحادیې لوین کرافټ غږ دی. لیوی ذهنی ټراما نه د یو ماشوم راوتل او به څه کېدل زر ممکن نه دي، شای چې ډیر وخت ونسي. دا یو اوږده پروسه ده. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمیا نړۍ خبرونه ادامه لري. د یمن د هدیدی خاروسیدون کې د پرله پسې بمباریو د سکولو د پاکو بو او د برق د نشټوالي لامل د دې خار نه وته لري شي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف جګړه کوي چې د یمن مهم بندر د حوثی اغیانو نه چې ایران ورسره ولاړ دی بیرته ونسي. په یمن کې په درې کلنې جګړې کې دا ډیره غټه جګړه ده. آسم محمد دیش کلن د واساس په ټلیفون کې ویلي دي چې درې ورځې کېږي چې وبنه لري. د هوایي میدان د نیولو لپاره د ائتلاف د قواو او د بحري بندر د نیولو لپاره د حوثي اغیانو په حملو کې گیر پاتې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش غږ کړی دی چې سم د سیدي د سوریې په جنوب لویدیځ کې د نظامي قوت زیاتېدل بند شي. د ګوتیرش نتاق د مخالفینو په سیمو کې د حکومتي قواو د حملو د زیاتېدلو نه وروسته دا خبره کړې. په دې حملو کې زرګونه ولسی خلک د خپلو مینو پرېښودلو ته مجبور شوي دي چې اکثریت د اردن سره سرحدي لور ته ور روان دي. عمومي منشي همدغه راز اندېښنه څرګنده کړې ده چې دا حملې سیمه ییز امنیت ته خطر پېښوي. امریکا او جنوبی کوریا موافقه کړې ده چې دوه نظامی تمرینات بیخي قطع کړي. پینټاګان د دې میاشتې په شروع کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ د عالی غونډې نه وروسته د جمعې په ورځ خبر ورکړی دی. د دفاع وزیر جیمز بیټس د جمهور رئیس ترامپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ د سنگاپور د عالی غونډې د پریکلو د عملي کولو او د کوریا د جمهور رئیس سره د همکارۍ لپاره سمدستي نظامی تمرینات بند کړي دي. یو امریکایي تبه چې په ازبکستان کې زیږیدلی دی په دې توربندي و چې د اسلامي وسلوال ګروپ سړی دی. نن د ازبکستان مقاماتو خوشی کړی دی خو ورته ویل شوي دي چې بیرته به پولیسو ته رپورټ ورکوي او ټاکل شوی دی چې په سعودي عربستان کې سبا د یکشنبه په ورځ د ښځو په موټروانۍ باندې د لسګونو کلونو بندیز په رسمي ډول ختم شي. دغه اقدام د هغو اجتماعي بدلونونو یوه برخه ده چې ځوان ولیعت شاهزاده بن سلمان کوشش کوي د تیلو په صادراتو خپل اقتصادي اتکا کم کړي او په ټولنه کې اصلاحات راولي. ځینې دا اصلاحات د نوي مترقي تګلارې ثبوت ګڼي. سعودي عربستان په هغو محافظه کارو هیوادونو کې یو هیواد دی چې ښځې پکې اجتماعي ازادۍ نه لري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور اخلو. د هلمند سولې د کاروان مشران وایي چې طالبانو د اوربند په شمول هیڅ وی غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د سولې لارویانو طالبانو ته درې ورځنی وخت ورکړی و چې اوربند اعلان کړي خو دغه ضرب العجل وخت تیره شپه په 12 بجو ختم شو. د کاروان غړي وایي چې طالبانو پر اراده بهرنیان اثر لري. تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل ساروان په راپور کې واوري.
طالبانو د هلمند د سولې د دې ولسی حرکت غړو ته هم مثبت جواب نه دی ورکړی. د حرکت وایي چې د طالبانو له لوري د اوربند غوښتنې ته نه جواب معنا دا ده چې ولسی په مخ ووهه. د هلمند د سولې د ولسی حرکت دا غړي چې نن غرمه یې په کابل کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل طالبانو ته یې درې ورځې مهلت ورکړی چې اوربند وکړي، خو طالبانو اوربند غږ ونه کړ. وایي په طالبانو حکومت کې بهرنۍ مغرضې کړی شته چې اوربند ته نه پرېږدي.
درې ورځې د ولس له لوري وخت ورکړل سو، خو له بده مرغه باید ووایو چې هغه هیله چې ولس ورڅخه درلوده هغه څه نا څه پیکه سوله، او په دې دوو درو ورځو کې هغه ډول غوښتنه چې ولس ځینې کوله هغه یې ولس ته ورنه کړه او ولس یې یو ډول په مخ ووهه.
د هلمند د سولې د ولسی حرکت په سر له سبا په نوبتي ډول درې درې ورځې د ملګرو ملتونو د دفتر، امریکا متحده ایالاتو، پاکستان، ایران او روسي سفارتونو مخکې خپل پرلتونه پیل کړي. د حرکت وایي د دغو پرلتونو لارې غواړي چې په دغو سفارتونو د سولې لپاره د کار کولو فشارونه رامنځته کړي.
د هر سفارت مخ ته موږ درې ورځې تیروو او په درو ورځو کې موږ کوشش کوو چې په هغه هیواد کې هم تظاهرات رامنځته کړو او د هغه تظاهراتو په واسطه زموږ د ولس او د هغه ولس اړیکه ټینګه سي.
د هلمند سولې د حرکت دا هم وایي چې ولسمشر غني خپلواکي ورته ثابته کړه او د دوی غوښتنې ټولې ومنلې. د دې حرکت ځینې غړي لا هم د طالبانو د نه ځواب له امله مایوس نه دي.
تر اوسه پورې زموږ ولس چې څومره موږ وغواړو چې مثال راویښ سي لا نه دی راویښ شوی. نو کله چې د ولس مجموعه راډیریږي نو موږ انشاءالله دا باور دی چې طالب هم کانی سي او مایوسه کیږي انشاءالله نه، مایوس نه یو.
افغان حکومت د دوی په غوښتنه یو میاشت اوربند غځولی، خو ځینې نیوکې کوي چې دا یو اړخیز اوربند د افغان ځواکونو په زیان دی او طالبان پرې مسلسلې حملې کوي. خو د ملي دفاع وزارت وایي چې همدا اوس اووه دفاعي او په ځینو برخو کې تهاجمي بریدونه جریان لري او د اوربند سره سره د طالبانو د بریدونو ځواب هم وایي.
در ولایت کنر،
ننګرهار، غزنی، اروزګان، هلمند، فراه، بادغیس، فاریاب او جوزجان کې تحرکات وو. موږ قرباني ورکړې ده. هغو ګروپونو چې د اوربند په وړاندې اقدام کړی خپل ځواب یې لیدلی.
د سولې د حرکت له هلمند نه تر کابل 100 کیلومتره پلی مزل وکړ او له دواړو لورو یې د سولې د راوستو غوښتنه وکړه. افغان لوري ورسره هر څه ومنل، خو طالبان ورته منفي ځواب ورکړی. خو دوی ویل اوسه پورې هم مایوس نه دي او لا به هم د سولې حرکتونو ته دوام ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
محترم اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، د هلمند د سولې د کاروان د راتلونکو پلانونو په هکله د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست هم د کاروان د یو غړي اقبال خیبر سره مرکه کړې چې په ګډه به یې سره واورو.
ستاسو په نظر طالبان ولې ستاسې غوښتنې ونه منلې؟
طالبانو ته خو وړاندیز وکړ، درې ورځې وخت ورته ورکړل سو. هغه نتیجه چې موږ په لاره ترلاسه کړله هغه دا ده چې له بده مرغه خپله د دواړو لورو په منځ کې که افغان دولت دی که اسلامي امارت دی، د دواړو ډلو په منځ کې پردیو کړیو ځان ځای کړی دی او د هغو له امله د دوی ارادې ته زیان اوښتی دی. دا چې په افغانستان کې هر ګروه راځي منځ ته، د هغوی منځ کې جاسوسي ډلې ځان ځایوي، نو واضح ده چې په ارادو یې بد تاثیر پرېوځي.
مسلې ته د ارادې مسلې ته وار وار اشاره وکړه. تاسو ویلي چې پردي هېوادونه د طالبانو پر ارادې اثر لري، دا کوم مشخص هېوادونه دي چې طالبان د سولې مذاکرات ته نه پرېږدي؟
دولت سرزونه دا ده چې خپل د امریکا متحده ایالاتونه دي، ملګری ملتونه خپل رول نه دی ادا کړی، لکه څنګه چې هیله وه د پاکستان نظامیان دي او د دې تر څنګ ایران دی، روسیه ده، د دې تر څنګ انګلستان دی، نور هم ډېر هیوادونه دي چې هغه به وروسته بیا هغه وخت به موږ واضح کړو چې کله د دوی د سفارتونو مخ ته موږ درېږو. دا هغه هیوادونه دي چې په منځ کې لاس وهي، په افغان حکومت کې هم دننه لاس وهي، طالبانو په منځ کې هم ځان ځای کړی دی. او نفری دي چې افغانان سره کینی.
نو تاسو ویلی وی چې د هر لوري ادرس ته مراجعه کوي، ولی طالبانو ته نه ورځي او مخامخ ورسره نه ګوري؟
زموږ هیله خو همدا وه، همدا مو هیله وه چې حد اقل ادرس راته واضح کړي او ورته ورسو. له پیله مو هیله همدا وه، خو ادرس یې نشته، ادرس یې واضح نه دی، چیرې ورته ورسو، که ادرس راته واضح کړي وي کوي هغلته به ورته ورسو. همدغسې لکه افغان ولسمشر سره مو څه ډول د ولس غوښتنې شریکې کړلې، په هغو الفاظو به له دوی سره هم شریکوو. له بده مرغه چې ادرس نه واضح کړي او په افغان لوري زموږ فشار هم د دې له امله و چې تاسو یو اړخیز اوربند وکړئ چې دوی ازادانه تګ راتګ وکړای شي او حد اقل خپل ادرس راته واضح کړي. اوس کېدای شي دوی ادرس
پوښتنه هم د طالبانو د ادرس د پاتې پیدا کول به د چا کاری؟ دا ادرس به تاسو ته څوک خي؟ که طالبان ونه خي نو تاسو په خپل اتس اقدام کوئ؟
نو اوس زموږ شک هم دا دی چې په دغه ډله کې دغه هیوادونه چې موږ یادونه وکړله او مخکې به نورو هیوادونو نومونه هم اخلو او مخکې ته به یې ورځو، او په افغانستان کې چې د جګړې اور بل دی او تیل پرې اچي، د هغو مخکې ته به ورځو، ملتونو سره به یې اړیکه نیسو. پر همدغو شک دی چې هغوی مشوشي او هغوی نه پرېږدي چې خپل ارادې له مخې حرکت وکړي. موږ د هغوی اراده په اوربند کې ولیدله، د ټیټ پوړو طالبانو د هغوی اراده او ډېره واضح دا وه چې امن یې غوښته، سوله یې غوښتله، راغله، افغان پوځ یې په غېږ کې ونیو او پولیس یې په غېږ کې ونیوله، چې دا د دوی د ارادې ښکارندوی. البته د اصلي څیرې د ښکارندوی یو بهترین تصویر دی، خو له بده مرغه هغه کړۍ چې پکې دي، دننه پکې دي، هغوی سره بې اتفاقه کړي دي یا یې نه پرېږدي چې رامخته شي، او شک دی چې دغه هیوادونه په کې لاس وهي او دا خلک په پیغام را لېږل صحیح نه ده. هغه څه چې را لېږي هغه لومړی له خپلو رسمي ادرسونو خپاره کوي، لکه نورې اعلامیې چې خپروي وروسته موږ ته راولېږي، چې هم ولس خبر شي، هم رسمي خبر شي، هم موږ خبر شو.
که راشو دا د سفارتونو پر وړاندې ستاسو اعتراضي مجالسو ته، د دې لپاره مو ترتیبات څه دي؟ دغه هېوادونه هرومرو د افغانستان له مسلې نه خبر دي، تر هغو چې دننه د افغان لوري تر منځ اجماع جوړه نه شي، له بهرنیو نمایندګیو سره تماس سملاسي څه ګټه رسولی شي؟ لطفا په لنډه توګه راته ځواب راکړئ.
خپل له سفارتونو سره کار نه لرو، د سفارتونو کار معنی هم نه ګرځو، صرف د دوی د سفارتونو نه مخ لري، مخ ته کینو او په دې واسطه له هغو ملتونو سره اړیکه نیسو او هغوی راحت سوو چې د افغانستان په سوله کې خپل راسن اماهنګي راسره وکړي او په راوستلو کې کار راسره وکړي. ځکه دې سفارتونو په دې ولسو کلونو کې خپل باور له لاسه ورکړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د سړک جوړونې د شرکت لسګونه تښتول شوي کارګر وسلوالو له ځانه سره پاکستان ته بیولي دي. په همدې حال کې وسلوالو وبخې په همدې حال کې ولسی مشرانو او دینی عالمانو د دغو یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې واوري.
د کندهار د والی ویاند داود احمدی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې یرغمل سوی افغان کاریګر د ډیورنډ کرښې پاکستانی غاړې ته د بلوچستان صوبې په ګلستان سیمه کې ساتل کیږي. د جمعې په ماښام د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار د سپین بولدک او شوراوک ولسوالیو تر مابینځ د سرو څهانو له سیمې څخه د سړک جوړونې د یوه شرکت 23 تنه کارګر وسلوالو له ځان سره یرغمل کړه او د کمپنۍ ټوله ماشینري یې ور وسوځل. د کندهار د والی ویان په دې اړه وایي چې تر ترشتول کېدو وروسته ټول کارګر وسلوالو د ډیورنډ کرښې پاکستانی لوري ته اړولي.
طالبان لخوا تشتول شوی هغه د ډیورنډ د کرښې
اخواته د ګلستان سیمه د اول سوي دي زموږ د کشفي او امنیتي ادارو د معلومات لمخې اوس په دغه موضوع کې قومي مشران او سپینګری او دینی علما شور داخله کړې ده چې دغه بے گناہ خلق او دا کاریګر دا برتلستانه چې دی دغه لبندر آزاد کې او ګر تخپل کارو ته دوام ورکړي.
بلی خواته د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې د شرکت مشر اجی غوث الدین امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د دوی د شرکت ټول کارکونکي پنی او مسلکي کسان دي او هیڅ وسلوال پکښ نه دي شامل. يرغمل سوي کسان د کابل، پکتیا او مشرقي ولایتونو په ګډون د کندهار ولایت اوسیدونکي دي.
اندیشنې مو زیاتې دي، دغه کورنۍ ډېر په تکلیف دي، دغه دروڅ لويشت کسو اره د کو ارسان ینه پرتیریږي او غو تشویش دي چې اې زموږ خلک بمړی کې به ژوندۍ بیا موږ د طالبانو د مشرانو صدا اله ده چې جرد جره د خلک راي لکه
رحمت الله چې ورور یې په يرغملسو کسانو کې شامل دي ل وسلوارو څخه غواړي چې ورور یې صحیح سلامته خوشی کړي. نو موږ زیاتې چې په پیل کې وسلوارو طالبانو هم د سړک جوړونې د کار له شروع سره موافقه کړې و او د سیمې خلک د بیروزګاری په واجه په یاد پروژې کې شامل سوي و.
په شرکت په کار کولو کې یو ځما مشرورو چې دا پنځر منې وځ پایځ را کوله او دا چې نور خپلوانو درې ورونه و چې د مسترخانه وځ پایځ را کول د کور د غدرې مشران ورونه و غدرې سره طالبان د خاصه به ورسوي او زه طالبان سهل کوم چې دا کسان له لکه خپل کور
وسلوالو طالبانو د وی اعلامیې په خبرولو سره د تشتولسو کسانو مسولیت په غاړه اخیستی. وسلوالو طالبانو د وی اعلامیې په خبرولو سره د تشتولسو کسانو مسولیت په غاړه اخیستی. د وسلوارو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د سړک جوړونې د شرکت کارکونکو به تر تشخیص او پیژندنې وروسته خوشی کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
سکال شاوخوا سلطنه مسلمان امریکایان د نومبر په میاشت کې د کانګریس د منځنیو انتخاباتو لپاره ځانونه کاندیدوي. دغه کسان اکثره د ډیموکرات ګوند غړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
رشیدا طالب د ډیټرایټ ښار په دغه سیمه کې د رایو په لټه کې د کورونو دروازې ټکوي. هغه دغه کار په داسې حال کې کاوه چې روژه یې نیولې وه.
I know that my faith comes up.
زه پوهیږم چې په ټولنیزو رسنیو کې زما د عقیدې په اړه زیاتی خبرې کیږي، خو د عامو خلکو نه په دې اړه څه نه اورم.
رشیدا غواړي چې د امریکا د میشیګن ایالت د دیارلسمې ناحیې په استازیتوب د امریکا کانګرس ته ځان کاندید کړي. هغه وایي له دې لارې غواړي د ځان او مسلمانانو لپاره نوم او شهرت وګټي.
خلک لا هم زما نوم تلفظ کولای نشي، خو هغوی دا یادوي چې زه یې کورونو ته ورغلی وم.
رشیدا له سیاست سره ناآشنا نه ده، ځکه چې د میشیګن د ایالتي شورا غړی پاتې شوې ده. هغه د یوې فلسطینی کورنۍ لور ده، خو د ډیټرایټ ځایي اوسیدونکې ده. هغه دلته زیږیدلې او همدلته یې خپلې زده کړې بشپړې کړې دي. هغه د خلکو ملاتړ ځکه له ځان سره لري چې د بری په صورت کې د سیمې په تاریخ کې به یوه نوې صفحه پرانیزي.
زه ورته وایم چې زه لومړی مسلمانه یم چې د میشیګن ایالتي شورا ته وټاکل شوم. نو که کانګرس ته په تګ بریالی شوم نو لومړی مسلمانه بوم.
اوسامه سیبلانی چې په میشیګن کې د عربي ژبې یو خبري اونیزه خبروي وای چې د رشیدې او دوو نورو مسلمانو کاندیدل په دغه ایالت کې یو نوی سیاسي بیداری څرګندوي.
یو وخت به مونږ په دغه هیواد کې ځانونه پټول او خپل نومونه به مو بدلول. مونگ د سپتمبر د یو لسمې لپیخی او د ترامپ د دورې لراتک سره سره پر مخ ځو. مونگ په ټاکنو کې ځانونه کاندیدوو، ګټوې او پر ټولنې مهمه اغیزه لرو.
رشیدا د بری د ترلاسه کولو لپاره په میشیګن کې د عربی الاصل امریکایانو څخه پرته د نور ملاتړ ته اړتیا لري. خود هغوی زیاتره د هغې په ناحیه کې نه اوسیږي او نشي کولای چې هغې ته رایه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
محترم اوریدونکو، د عصبي او ذهني ناروغیو ماهران په دې باور دي چې د لاتین امریکا کوم عمره مهاجر ماشومان چې د امریکا سرحدي ساتونکو په زور لخپلو میندو پلارونو څخه جلا کړي دي، ډېر امکان لري چې جسماني وده وځنډیږي او د ژوند تر پایه پورې به په مختلفو رواني تکلیفونو باندې اخته وي. په واشنگتن کې د امریکا غک خبریال کارول پیرسن د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د یو اجرایه فرمان په صادرولو سره د متحده ایالاتو د جنوبي سرحدونو په اوږدو کې په زور لمایندو او پلرونو نه د کم عمره ماشومانو د جلا کولو او ځان ته په کمپونو کې د اچولو پالیسي ختمه کړه. فکر کېږي چې له 2000 نه زیات کم کې ماشومان چې امریکایي چارواکو له خپلو کورنیو نه جلا کړي دي په موقتي کمپونو کې ژوند کوي او دا ډول یو کم د امریکې د اوریګن په ایالت کې جوړ شوی. ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي دوی دا اندېښنه لري چې دغه ماشومانو روغتیا به په دایمي توګه اسیب عمومي او دا د ټولو هغو مهاجرینو د زړه ارمان دی بېرته له خپلو جلا شوو ماشومانو سره یو ځای شي. یو ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره شوې پکې لیدل کېږي چې امریکایي چارواکي ماشومان په موقتي کمپونو کې په پنجرو کې ساتي او اجازه نه ورکوي چې د ماشومانو د ژوند وضعیت په باب په مطبوعاتو کې ریپورټونه خپاره شي. دا د اوریګن په ایالت کې د امریکا د ماشومانو د ډاکټرانو د ملي اتحادیې لوین کرافټ غږ دی. له یوې ذهني ټرامې نه د یو ماشوم راوتل او بیرته ښه کېدل زر ممکن نه دي، شاید چې ډېر وخت ونیسي. دا یوه اوږده پروسه ده. دا د باستون د پوهنتون د طب د فاکولټي د استادې ډاکټرې لیسا فرچونا غږ دی چې وایي یو زیات شمېر ماشومانو ماته ویلي دي چې ډېر سړی کېږي، سم خوراک نه کوي، هغوی دا احساس کوي چې له خپلو میندو پلرونو جلا شوي دي او بل څوک نشته چې تسلي ورکړي. دا ټول هغه عوامل دي چې لامل ماشومان له ډېرو ناخوالو او ذهني فشارونو سره په ژوند کې مخامخ کېږي او کړېږي. به د ماشومانو یو ماهره مریم ګولډن جیل چې د اوریګن ایالت د ټرامې په انسټیټیوټ کې کار کوي وایي کله چې یو ماشوم وژاړي او غټانې په زنګو کې زنګوي نو د زړه د ټکان آواز یې اوري. د دوی او غټانو ترمنځ په ذهني ډول د نږدېوالي او مینې احساس را پیدا شي او همدغه وجه ده چې ماشوم غلی کېږي او ژړا بندوي. نوموړی د هغو په سلګونو ماشومانو په باب چې امریکایي چارواکو له خپلو میندو پلرونو بیل کړي دي وویل واقعا چې دا یو ډېر بد چیلنج دی چې کم عمره ماشومانو سره مخامخ شوي دي. که د کورنۍ یو غړی نه موجود چې تسلي ورکړي نو د ماشوم فکر خرابېږي او خپه کېږي. په یو ډول رواني ناروغي چې د ای ډي ایس په مخفف نوې ډاکټران پیژني اخته شي د فکری او جسماني ودې مخه نیسي او د روغېدو لپاره مینې ته اړتیا لري. موږ پر ماشومانو باندې د ناوړو تجربو د څېړنو د ساينس په رڼا کې په دې پوهیږو کله چې په کم عمر کې په دې ډول تکلیفونه اخته کېږي په اوږده موده کې حمله کړونو سره مخي پر ډول ډول نورو ناروغیو باندې مخته کېږي. ماهران وایي ضروري نه ده چې ټول هغه کم کې ماشومان چې له مور پلار نه بیل شوي دي یو شان روغتیایي ستونزې به ولري. هغه ماشومان چې په خپلو اصلي وطنونو کې په ناوړه او نامسؤونو شرایطو کې ژوند کړی او ډېر تکلیفونه لیدلي او دلته دویم ځلي په زور او جبر له مور پلار نه جلا کېږي د زړه د خپګان په ناروغۍ اخته کېږي. طبي ماهران وایي که څوک د مور او پلار له مینې او شفقت نه په کوچنیتوب کې محروم شي کله چې غټ شي خپل ژوند ورته بې معنا او بې مفهوم ښکاري.
د سو خبرونو سرخط واورې. طالبانو د هلمند د سولې د کاروان د وړاندیزونو ځواب نه دی ویلی. طالبانو په قندهار کې د سړک د جوړولو د یو شرکت درې سلویخ برمته شوي کسان پاکستان ته اړولي دي. د قندهار امنیتي چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا په دغه ولایت کې د ډیورند د کرښې په غاړه کې د سپین بولدک او شوراوک د ولسوالیو ترمنځ سیمه کې د سړک جوړولو د یو افغان شرکت درې سلویخ تنه امنیتي او تخنیکي کارکوونکي یرغمل کړي دي. جنرال مراد علی مراد د کابل د غانزیون نوې قومندان ټاکل شوې. د کورنیو چارو په خوانی لوړ رتبه امنیتي موین جنرال مراد علی مراد نن د شنبه په ورځ رسمن د کابل په امنیتي چارو کې د ملي دفاع د وزارت د مرستیال او د کابل د غانزیون د قومندان په توګه کار شروع کړ. د عراق پوځ نن ادعا کړې ده چې د سوریې په ختیځ کې د عراق په هوایي برید کې د اسلامي دولت 15 سلويختانه وژل شوی. د عراق د ګډو عملیاتو قومندانې ویلي دي چې اف 14 دولت جنگي الوتکو د جمعې په ورځ د هاجین په خارګوټي کې په درې کورونو حمله وکړه چې د داعش رهبران پکې غونشي وو. په وژل شوو کسانو کې د وسوال ګروپ د جنگ د وزیر معاون د مطبوعاتي چارو مسول او د پولیسو رئیس شامل دي. د ترکیه پولیسو وسل ویختنه توقیف کړی دي چې ویل کیږي په پاوس کې د هغه شبکې په لویانو چې انقره وایي دوه کاله مخکې د ناکام نظامی کودتا بندوبست کړی.
د
درنو وردن کو ستاسی دروختیا سنگالی بهیلا زمون وسنی پټو خبرونه څنګه ځای رايټر سیمې تربلې د خبرونه کړی چې د اساس خدمت حاضرې دي تاسو په یو دونکو پلیس کارو د خدای په مان خوشاله او نشمتو اوسئ.